افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کې د خوست ولایت په غلام خان بندر کې طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوي وقفې ورسره د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمه ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندیو خال دزې روانه دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي رادیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاواندې مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د اسرائیل پاوز په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوی حزب الله ډلې د پوځي څانګې مشر و او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستی هم کوله. نوموړی پرون په بیروت کې له یو شمېر نور د حزب الله له لوړ پوړو چارواکو سره په یو برید کې وژل شو. د بیان له مخې عاقل د حزب الله له لسو نور جګ پوړو پوځي قمندانانو سره په دې پیښه کې وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان وژل او زرګونه نور ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه بلل کېږي. باور دادی چې دا حمله به هم د اسرائیلو له لوري شوی، خو اسرائیل دا احتمال نه رد کړی او نه هم تایید کړی دی. جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به راتلونکو اونۍ په نیویارک کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې شولز د سپتمبر په 21 د ملګرو ملتونو د راتلونکو په اړه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي، چیرې چې هغه به د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو پلان وړاندې کړي. د جرمنی حکومت ویلی چې صدر اعظم د سپتمبر په 23 د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره وګوري. دوی دواړو وروستی ځل دوه اونۍ مخکې په فرانکفورت کې سره کتلي وو. زیلنسکی به په متحدو ایالتونو ته په سفر کې د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد له نورو مشرانو سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپل د بریا د پلان په اړه بحث وکړي. شولز به د سپتمبر په 23 د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د برازیل له ولسمشر لویس ایناسیو لولا د سلوا سره هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړې. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. د نننۍ لوبې په ګټلو سره افغان لوبډله بل پړاو ته د رسیدو چانس لري. دغه ورځ ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبه له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 124 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. آیا په افغانستان کې حقیقي سوله ټول ټینګه شوې ده؟ اسمت سروان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نسي.
فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3 سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2000 لومړي میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته ونړوي، خو په هغو هیوادونو کې چې ترلپسې جګړو، بحرانونو او بیوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یو پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زور څه خبرېږي چې چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي، سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډیرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانه پوپلزی ته چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما باند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله د زما پان باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشی به کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمه خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله امنیت مخبره خوشحاله یم، او دا وطن د اسلامي امارت ستره لاسته راوړنه ده، څنګه د دې مودې مظلوم او غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناس وزکړو لپاره د اوناس لپاره بند وي او د وزکړو تعلیم هم کمرنګ وي.
د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه غوښتل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبر راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشری امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته ده، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احسایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
شغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یو مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
ببینین ظلم، شکنجه،
سحر، د خلکو سحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي قید او په خاطر وجنې، د ازادي او عدالت نن نشټواله یو لسګونه نور د ډول موارش ته چې د طالبانو په حکومت کې وینو
در حاکمیت طالبان وجود داره.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خدا هغه سدي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولې دي. هر څه موده ورسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوزي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادۍ په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لکن طالبان چې د سولر او ستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شذو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي. سرشکال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوترش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د ځکه د تودوخې ډېرې دا بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقيقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهيمي. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي، په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځای راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري، او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو، او هغه هسې استادان وي چې په تمامه معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره په اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد جایزه که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده، ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایمه که بدلونونه ورته وایمه، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، نو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی. استاد که داره توایی چه پا افغانستان که دی استاد دی غدران مقام تا پا درنویت را دی دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوی او څومره ورکول سوی دی؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. نو که وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه پته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دې مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي معاش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې ورته استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګیلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په هغه شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه که استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت د سلسلې د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې، دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کالي او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو د دې ټولو سره سره بیا هم استاد لګي لګیا دی او خپل هلی ځلې کوي.
تاسو په خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه د خپل سترګو لیدلې حال مراته ویل چې کله د خپل اولادونو خوانځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرام ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بیستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ وایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، معقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د امنیت را فکری. امنیت ما ته په دې معنا دی چې ما ته حصار خوندي دی. ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټاله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یو مړی حلال ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکار یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان کادر تحصیل یافته کادر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو ځان د فائدې ما د حالات تک وګورو. امنیت د ژوند یو برخه ده. دا سې دي چې کله چې په تمام معنا مو وایي چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. دا سې امنیت تمام نشي کېدلی چې امنیت مو وایي چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمام معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چیرې د استادانو ستونزې حل نسی، واضح خبره ده لکه څنګه تاسو ویل دوی سم زده کوونکو ته څه نسی ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سه؟
که موږ تاسو وګورو مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولې دي. د دې نږدې هیوادونو نه وغواړو داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي، هلته د کور وسایلات ورکړل شوي. ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي، د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي، تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې اوس ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري، د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي. نه، موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل لپاره په هر منطقه کې باید ټولنې جوړې شي، د سرمایدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه، خپل هغه خیراتونه، خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي، د دې تر څنګ استادانو ته ورکړي، تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په آرام او حساب باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دې ښه وروزله، د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده، راتلونکي دې پرمختللې ده، راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده. او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو، نه تنها دا چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې د ما د ټولنې، د ما د اولاد، د ما ماشومان، هغه یتیمان، هغه څوک چې پلارونه نه لري، د هغو راتلونکي به نور هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي. او راتلونکي به د دوی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي. کله چې د لسم یولسم دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوې، د دوی نه معلومات غواړې، ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم، زه په درېیم سیم کې وم. د افغانستان د دېرش ولایتو او دوه دېرش ولایتو وسلو دشتي، د ولایتو مرکزونه، د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار و. په نهم سیم کې یو کس و، پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي. خندل یې راته وایي چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت مې ورته وښیم او د بادغیس مرکز څه نومي، نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو، موږ مدرسې کې وو، موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته، که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي، د موږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه، خو که دلته یې مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کښېني او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پیلوي، دغلته د شاګرد مسولیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې، او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د اسلامي انساني اصول دي، په دې درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپېریال کې منظم کینی، په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي، او د استاد خبرو ته، د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي، او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیم پی اصولو خلاف دي هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دی باید په سیم کې دغه شیانو ته توجه وکړي، او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي، او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړه.
بله، د استادانو په سوز باندې خو خبرې وکړلې. راز دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي، مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کاوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپل مو څه لیدلی دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی، استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی، استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده یا د کور کرایه ده یا کور ده یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پوهنتون په ځای په درې پوهنتونونو کې استاد یم، د یو پوهنتون په ځای په پنځو پوهنتونونو کې استاد یم، د دې دپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پوهنتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پوهنتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پوهنتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پوهنتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پوهنتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د اسلامی اصول لمخې هر سړی خو د خپل ژوندۍ د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو، ترڅو دای د ځواني په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل رتون کې ضرورتونه ټول بده راکړل شي. نو د ټول ته په کتو سره استادان شته دي، زړه ملګری هم مسلکان میوینم چې په څو پوهنتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي، دا د مجبوریت له وجې ده، او دا نشي کېدلی چې موږ دا تجارت دی. یو څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کا. ولیدای که په یو پوهنتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دا مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړې دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډېر ښه شکل ور انتقال کړي، او د ټولنې د نیکمرغۍ دپاره، د ټولنې د خوشبختۍ دپاره به ته په رښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي، نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د هغه د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو د موږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د کیسې د بګه ونه لري، استاد یو څه درس ورکړي، هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي، ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي، او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د
زموږ هر یو په خوله ده چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل مو باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
بله استاد، دا چې د موږ او تاسې بحث زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغام لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد پوسته، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي د هغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهېږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه بلکې وختونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا زموږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپل دوه لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړې چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا زموږ مخکینی ارزو هم و اوسنی ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانه هم سمپیانی دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر په سر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي لپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزې چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندست منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خو ټول پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو عصبي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
درن دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د استاد په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و د پوهنتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی میلمه
پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي، او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي، او د تر زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچیان دي، او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي.
۶۰۰
کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوال جمناستیکی او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن تراولي او ورسره لپخو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، خای ویریږي بچي د دوی اتن ور خراب نکړي. سلامونه او ښه چارې، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربایم او شازاد خان د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم، نیک هیلی او احترام ټول ترنو نلګرو ته. زه اوسېدل په پنجاب کې، پیدایش مې د پنجاب ده. او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدل یم. سلیمان خیل د غټ شاخ ده. د لیبلور لای کوم ډیر کور نه دی. پنجاب کې هم به خډیر دی. نو عزیزان قربان سم دي اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکامرا سره اوسي یا کا کوم دی یو زما شکور ده.
خونځي تتللې یعنی درس سبق خونځي په انتون دی ویلي.
مکتب صدا احمد بھائی مکتب خدا شو ستکور اخرجات او بابا مسپنجره او کار نه سو کول شوق من درلو دی سي او ال ام وي او لاس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای کوشش مډیرو او درب دغه سينه او منظور د کور اخرجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخرجات نه سوې برابر دی سره او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغنه ورسته چې کرونا ولګه ده بس زیاته چټیانې سوې لاغنه ورسته د کور اخرجات شي سر کم سو کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغنه بعد بیا ماسکولې لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول می ریډیو چلاواله لاغنه ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سو. بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل وکړو. استاد مینه درلودو نن استاد تا اتن آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغه درودلو ولري. اتن آسانم ده او د نوي سړی لپاره مشکلم ده چې دا یې نوی اتن زکه لا نوی بیکشي وځي ولز دا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان. له اتن سره دی له کله رئیس مینه پیدا شوه؟
احمد بھائی اتن خدا سے کیسا ہو سی مر کشنی اوری خدا سی نہ ویسے لے جا غڑ سو بس کلم سکولی لک بس نو بے میں اتن تا مخر واڑو بس اتن شروع کو د شوق خاطر او د پښتنو یو کلتور او سیو کلچر پښتنو دا د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو د لپاره په دغه اله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل زکه کدي استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل زده کړه ده د شوق په تور. او اتن زده کړه آسان هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې له اوله ترې سو پورې اگر یا 1000 پورې داسې لیول په هغه به راځي. بغیر لیول سي راشي هلته سر چپیږي ډول په یوه سي ته په بله سي اتن ډېر سره ګډیږي. نو دا اتن سي ده د استاذي وکي هم ښه ده او لیکن ما به استاد زده کړې استاد نه لرم. او اتن استاذي غواړي بالکل غواړي انجان سړی دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي د اول وار داسې ده دا سوکا سوکا سړی خپل دغز دکې په مزغو دا چې ویډیو ته ګوري هم زده کولای شي، کدا غشي پروګرام ته چې هم خلکو ته وګوري، اته ته وګوري، ډول ته وګوري، کدا مو ته وګوري، دا چې هم زده کولای شي.
شهزاد خان مالې دلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډالې سره نځي، یعنی یو ډول لنډه یو وایم خ اتن نویز ده، نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتن څه ده احمد بھائی؟ اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی، لکه زازی اتن ورته وایي، دوه چرخ اتن ورته وایي، سلور چرخ اتن ورته وایي، اته چرخ اتن ورته وایي، پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسمه اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن سي څوک نه غواړي. موږ زده ده زازی اتن سو، ناصری اتن سو، سلور چرخ اتن سو، ملاخیلی اتن سو، کرباغی اتن سو، دغه سٹیپ بائی سٹیپ اتن چې لکه ما سے ما مخ کې درته ویل، په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي ده. ازازی د سي د نوي سړي دپاره ډېر مشکلي نورز د کیږي او زموږ زما خود سر زما فیوریټ اتن سي ده زازی اتن ده. ډېر خوند راکوي، په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو، نو دغه اتن خامخا پکې کوو.
مننه شهزاد خانه. سندرې او موسیقي د هم زده دي کنه یوازې همدې همدا تن دی چې کوي؟
د موسیقي سندرې دپاره خو زما په 2020 کې بس شوق را پورته سو، سړی راسه د باجم وای لږ لږ. بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو، په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو، سلیمان خیلو کې اکثر دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه. او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجا مو بس دې دپاره زده کړه سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو. داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشانه یې، بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه، سوچ یې لږ بدل سي، سړی داسې لږ باجه وایي استادي بیا کوم باجه سي ده. بیا استاد نه زده کیږي نه بیا استاد سړی استاد کیږي. سندره موسیقي دا استادي غواړي، دا ایس کله به استاد نه زده کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي. اتن سي ده اتن لا دونه د غن پروا نه لري، لیکن کوم سي پروګرام موسیقي س اوازونه سو دغه شاګرد غواړي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو له ازادي رادیو د ازادي میلمه ځانګړي مرکه اوري. زما میلمه اتن چی شهزاد خان دی. شهزاد خانه، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدې څنې دی کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیر کم سره ورته یست، په تڼونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لمه سره ګډې په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې سيزو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پانه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم. لما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کازوې دا هغه زو بیا په یو ځای تڼو نه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زاو دای چې داسې په طبیعت سره پوي په اتن کې په قدم سره پوي چې د کومال خاورې بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخت راوړي. نو په دې شي زما سر خلاصې زو د طبیعت تیر سره پوي په دا تن کې په دا پروګرامو کې او کله دا سه ناوله د سړی را مرګره سي نو لای غسر مج ډیر مشکلات ولې اغه مج ناوله د یو مجاو د داس قدم نه سره پو او دای سره سره به مال ایکستنشن نه
شازاد خان اکثر تړونه ستاسو د سحکاری چې د ودونو او خوخی په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لری مرکز لری به خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي یعنی د تاسو څرخه د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لر په پنجاب کې اوسو نو وخت هم دورې تر کړه دا د دېش دفتر نه لر فلال اب خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسې د لټې وخت دورې تر کړه دا او بل او پروګرامو ته موږ زو احمد بھائی دا په ودو ته موږ ورزو دا پروګرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروګرام تر اغلی موږ پروګرامو کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون را سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وو کو پروګرام ته ورسو اټینډ کو پروګرام شو خوند ورشایسته کو پروګرام شو شایسته تیر کو سیدی موږ په وسپره او موږ سزدای اتانو نسو او صدا سندری سوې دا ورته ډالوي
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتان کوي
احمد بھائی دا خدا سیدا قربانا دا موږ خپل اتان دې پارا ورزو چاته موږ پیسې نه دې نه اخستي یارې دوستی کې ورزو کوم سي د دې پروګرام سندرغاړي را سو غواړي او لا ډلونه را سو غواړي بیا موږ پیسې ورته وایو او بل دا د سي مرګري یاران دوستان سم دي یو سره موږ پیسې نه دی ویلې بس ورزو ورور هغه د دې شو ځوانه د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو په یخ کې بیا موږ سره ورته وایو خاطر دې دې سه دې هر څړي خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سه کله را مشر د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجه وال دا سه لمسخه غواړي بیا هغه لمسخه پیسې غواړي بیا موږ هغه ته وایې ورور دونه پیسې لګیږي نو بیا موږ ورته سه یار دوست می یغ سر موږ سر نه دا چولې نم په خپل دا شرط ویل سي دوه پیسې براکې لا به دوه راکې هغه د خپل شزوانه ده او کوم چې موږ ته داسې پروګرام موسکي والے هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ ملما ځنګړې مراکاوري شازاد خانه مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کال کې زما واده کړی دا زری کله زما د واده پر شو او زما دوه بچیان دي مسره بچی ده او کسر بچی ده هله دغه نورسته بس له واده نورسته ماته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کو د بچانو دي دغون دي د پیسې طلب وشو نو بس ورو خواري مر سرکاجو لاس خواري مر سرکاجو دا لکه دا سي مهنت مزدوري عمر سر کاو پروګرامونه هم کاو دا څنګه سي خالي پروګرامو ته ناز
تاسو مخکې ویل چې اټنونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مهم ورکړل کده اټنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کده ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی البته د پښتنه ځکه کوم چې افغان سیډونکو حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اټنونه ما خپل تر اوریدلی و چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري ستاسو په نظر د خبره څنګه ده
اټنو کې ست د قسمه اټنو دی اتنو خو بیخی زیادتی یادی دلی ندی لیکن سب دا پنجاب کی زموږ په داس لمن خیر کوم کې چې کوم اترنه ډیر ول کېږي دغه سدي د حکومته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتن سي د زما پرستر غوړان د مالې دلې ده او موږ په خپل دغه قسمه نه اتن کو دغه ښه ډیر قسمونه د لکه دغه حساب سره لیکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتنو نستا خو لیکن موږ سي زیات اتنو نه چاو زاو زما د اکازوي موږ اته قسمه نه قسمه اتنا چاو دغه نه زیات نو نه کله اچولای دی او نه اچو تکه بند دغه لږ قسمه اتنو نه جوړی دي یو قسم اول چرخورته وای بلورته وای کرا باغې اتن بلورته وای دو چرخه ناصری اتن بلب سے سلور چرخا تن ملا خیل مرتوائے سلور چرخا مرتوائے بلب سرا تیر سا پنزا اڑخا تن زازیا تن دے کے ارور زازی تا کہ خیل وائے زازا مرتوائے دے کے ات چرخا تن سو آب دے کے ایو ناصری اتن راضی آموئی ارتوائے در آتن سلیمان خیل کے راضی لوئے اتن ارتوائے دے دو قدم اتن دے کے داس یو لس قسمہ تڼونه چې دی او لس اتلس قسمه تڼو دا خو موږ لیدلې دي او په تڼو کې شته زیات قسمه تڼونه شته خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دی راغلی کوم چې موږ خپل اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلې دي نو داسې دي دا اتنه قسمه تڼونه دي او زیات شته بالکل شته رقم رقم اتڼونه شته بلوچي پنجابي سریکي هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی
شازاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په خن نظر نه ګوري او حتی اتنچانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي خو په دې کې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري تعلیم یافته خلګي ډیر قدر کوي خروټي ځوانان چې دي ډیر قدرمن دي ورته ډیر قدر لري دا چې ټول قومونه قدر لري لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري لیکن د ټولنه کې دا خلک باج ځین خلک راځي ورور سي هغه ډیر سپک سترګه ډیر سپک نظر ورته ګوري بد ویل پسې کوي لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سور شاخونه دی او دا نور خروټی ناصر سیدات سه قومونه دی په دې کې موږ پروګرامونه کړی دی دغه سر سچیر چیر موږ پروګرامو ته راغلی یو دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دی الله دې دې ته پښستر غو غوري بعض خلکو کستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا الله دې دې قدرمن کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالي وساتي دا خو نو د دې مینا د احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای دا د دې بدولت د دې په سپورټ د دې په مینا او د دې په دغه باندې ما او تم پراته وشو نو زله دې څخه ډیر خوشاله يم ډیر شکریا دې ادا کوم ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دې څخه چې دې موږ ته ډوره مننه راکړي او دې د موږ دونه سپورټ کوي او دې د موږ هر ویډیو دې ګوري او لایکونه ور کوي الله دې دې قدرمنه خوشاله لري زما دې یوټیوب چینل سه سونه مرګري دې الله دې ټول خوشاله ژوند لري ټول پښتانه ورونه سده یورو رزه مر سپورټ کوي او زموږ باو پرو پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي زله دې څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري؟ څه وایي؟
فکر کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل مرخان خیل ځوانان دي په دې وخت کې وخت یې کړی دا الله دې د دې قدر وکړي الله دې دې ژوند لري یاران دوستان مې دي شو دوستان یاران مې دي دا سي سترګ نه راته ګوري یعنی لکه پس پک سترګ نه راته ګوري دا سي مبولې تن وجود عزیز کریم مبولې مجوري وسو خپلوان مې دلی خاموش ته دې خپلوانو کمی محسوسه کړی نه درانه او بل غم شادی کې راشيري کې اورورا سے شادی مو تر مج مخ کے دئی تیارے اللہ دے نہ کہے سدا سے بلا مسئلہ دئی تر مج نہ مخ تیار نو داس کے لیوال داس یاران دوستان داس خلق مدے سے آغا بالکل مشتپ دے ستر کا نہ گوری دد موس کے لہاڑے سدا باجے والے ڈلو والے دے ستر کے بالکل داس رہتا گور لکھ خپل تن وجد لکھ خپل وینا خپل حاضر کرے داس میں بولے
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې لتا سونه اټنډز د کوي
داسې کسه دا سدا اټنډه موږ مخکې ما چولې خو مخکې موږ دا یوټیوب باندې نو جوړ کړې فیسبوک باندې نو جوړ کړې ټیک ټوک دا شې موږ نو جوړ کړې شه په دې کې زموږ مشهورې لږوا نه چا پیژندل نه چا لیدلې و لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړې دا هر سړی چې په لړ کې حال احوال وسر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده لازما دغه د لاندې دغه سي انډیوالان مرګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بای دا اتڼونه په موږ زده کا او موږ حقیقت ترته وایم احمد بای موږ دا ورته ووایو سی یو خو موږ مصرفیات زیاتې پروګرامونه بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلور لای شار کې پراته یو دې وجه سي نه میاستې ورې درې میاستې دلې یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخاره ته وسی مرتدا پروګرامو کې دا شی رازده کا دا تن رازک خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو موږ ټیم ورکو بس غلطه یو سناس کار را پیښ سي بس په خپل کار مصروف اوسو او په خپل روزګار مصروف یو دې ته ډوره توجه نه دا ورکړي خلک وايي شاګردان فلال نست
مننه شازاد خان ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او کده پیسو د ګټلو کومه طریقه ده
احمد بھائی اتن سدا اتن قربانا هنرم ده او ما سي قربانا کړی ده ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا بچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درې ده د بل تر ورو تر درې ده د خپل کاروبار هم شته نو دا کار چې دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ لپاره او اتن هنرم ده هنر په دې ده سزده یې کې په کار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز کریم ته په واده ته ورسي او رشایسته یې کې لا دې یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنیان راولي او پروګرام یې شایسته شي نو په دې حاله باندې اتن ماز ده کړی ده چې دا هنرم ده هنر کې شک نسته هنر خوم ده او د بچانو د ډوډۍ روزي لپاره هم شته کور الله ته خرجات لسر زیاتو هغه مو په دې هاړه باندې ما سه خسکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو
کور مو ودان شازاد خان ورستې پښتنم دا ده چې ک شازاد خان اتنچی نه وای نو څه به کول دند به څو او کار به څکاو
احمد بھائی دا صدا دا فکر بالکل ما کړی دا اتنشن وای بیا خو زه په خپل بل خو نرم لرم بس په اغم لګایم لږ مز دا رسول دا ولې جان نه پاته دا امام کار سلمانی کار د وشتانو جوړول نه د ژر جوړول نو بیا به مجبور او مهنت مزدوری بم کوله او مهنت مزدوری ته بیا مجبور اوس کوله باندې سوچ مکړه دې سړی کا اتن نه نه وای نو بیا مهنت مزوري کوله دا به خپل او داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت الله دې توفیق راکې دې نیکو اول ماته بیا ټول مسلمانانو ته په خپل مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کم لکه لا موسیقي لا مکینکی لا مثال بل داسې هنر زده کم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. هله د چي د مرکمو خوښ شوی وي. تربیه د خدای پامان.